یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ساتي رډو د لسات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشان مختوړي السلام علیکم وړاندې به واورئ چې د کانګرس یو شمېر غړیو هڅې پیل کړي دي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له واکه لرې کړي د جمهور رئیس ټرمپ د واک تر دوو اونیو لږه موده پاتې ده تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکوو د افغانستان په اړه ګڼ مطالب لرو خبرونه احمد تکل اوروي
السلام علیکم په پیل کې د خبرونو سرټکی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې پر اړوندو مسایلو خبرې کړي د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې درې سرحدي ځواکونه او شپږ وسلول طالبان په جګړه کې وژل شوي او د روغتیا د نړیوال سازمان یوه مشره وایي هغو هیوادونو ته چې خلک یې بېوزلي دي د کورونا ضد واکسین رسول به روانه میاشت کې پیل شي بشپړ خبرونه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې پر اړوندو مسایلو خبرې کړي د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاړه کې چې نن خبره شو ویلي په دې کتنه کې چې تیر ماښام د ویډیو کانفرنس لپاره ترسره شوه په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفیر او سرپرست سفیر هم حاضر وو او د سولې د بهیر د ورستیو پرمختګونو او ستونزو په اړه بحث پکې وشو په خبر پانه کې راغلی دی چې اتمر او خلیلزاد د سولې د روان بهیر د بریا لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د روانو خبرو له دوهمې مرحلې څخه د نړیوالو د ملاتړ پر زیاتېدو هم بحث وکړ د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې درې تنه سرحدي ځواکونه او شپږ وسلول طالبان وژل شوي دي د کندوز والي عبدالستار میرزا کوال نن جمعه د مرغومي په 19 نیټه ازادۍ راډیو ته وویل چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د شمسکول په سیمه کې د سرحدي ځواکونو پر پوځي قرارګاه برید وکړ چې په نتیجه کې شپږ تنه وسلول طالبان ووژل شول
د جګړې په نتیجه کې دښمن ته زیات تلفات اوښتي د شپږو نه تر نو پورې شهیدان لري هم دومره زخمیان موږ متاسفانه شهید لرو او دا شهیدان تعداد یې تر درې کسو او دوه زخمیان لرو جګړه په یوه نیمه بجه پای ته رسېدلې ده کومکي کې ته رسېدلې دي او بیز کې اوس جابجای دي
په همدې حال کې د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی بیا وایي چې په دې برید کې 15 تنه سرحدي ځواکونه وژل شوي او درې نور ټپیان دي ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي وایي د امام صاحب ولسوالۍ د چلکپا په سیمه کې د طالبانو په دې برید کې 14 تنه دولتي ځواکونه وژل شوي دي د چین د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان د جاسوسۍ په تور د یو شمیر چینایي وګړو د ایستلو د راپورونو په اړه بې خبري ښودلې د ریټرز خبري اژانس د راپور له مخې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج د دوشنبې په ورځ د پارلمان په غونډه کې د چینایي جاسوسانو د یوې شبکې د نیولو خبره تایید کړه خو د موضوع د حساسیت له کبله په دې اړه د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه اژانس د هندستان ټایمز ورځپاڼې د راپور په حواله لیکي چې په دسمبر میاشت کې د چین د استخباراتو لږ تر لږه لس غړي په کابل کې ونیول شول او وروسته له دې چې حکومت عفو ورته وکړه له افغانستانه وایستل شول د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان هو چون ینګ پرون پنجشنبه په یوه خبري غونډه کې د هندستان ټایمز ورځپاڼې د راپور په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې په دې اړه معلومات نه لري لازادې رادیو خبرونه اوري د امریکا ولسمشر هغه تاوتریخوالی وغنده چې د چهارشنبه په ورځ د کانګرس پر ودانۍ د یو شمیر کسانو د یرغل پر مهال پیښ شو ډونالډ ټرمپ د لومړي ځل لپاره دا تایید کړه چې جو بایدن به د امریکا نوی ولسمشر وي ښاغلی ټرمپ تېره شپه په یوه ویډیویي پیغام کې وویل نوې اداره به د جنوري پر شلمه لوړه وکړي او زیاته یې کړه چې اوس د ده تمرکز د نظم په راوستو او په منظم ډول د قدرت د انتقال پر یقیني کولو دی دا د ټرمپ په خواني د ریسک ښکارا بدلون کوي ټرمپ له دې مخکې ټینګار کوي چې د ولسمشر انتخابات د ګټلې او د اسنادو لوړاندې کولو پرته ادعا کوله چې په ټاکنو کې پراخې درغلې شوې دي د روغتیا د نړیوال سازمان WHO یو مشر وايي هغه هیوادونو ته چې خلک بې وزلې دي د کورونا ضد واکسین رسول بروانه میاشت پیل شي. د دې سازمان د خوندیتوب او واکسیناسیون د برخې مشر کیټ او براین دا اعلان پرون په داسې حال کې وکړ چې WHO د کورونا وایرس د نوې بڼې د خپرېدو له کبله وضعیت کړکېچن بللی. دغه وایرس چې په خلکو کې په چټکۍ سره خپرېږي لومړی په اروپا کې وموندل شو او وروسته د نړۍ ځینو نورو هیوادونو ته هم خپور شو. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 80 میلیونو ته رسیدلی او په دې وایرس د مړو شمیر له 1,890,000 زیات دی. او د اولمپیک د نړیوالې کمیټې یو جګپړی چارواکی وایي دی ډاډه نه دی چې په توکیو کې د اولمپیک ځنډېدلې لوبې به په شپږو میاشتو کې ترسره شي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې د مشرتابه شورا غړي کاناډایي ریچارډ پاونډ ویلي په شپږو میاشتو کې د دې لوبو د ترسره کېدو په اړه ډاډه نه دی ځکه کورونا وایرس د سرایت په حال کې دی. ښاغلی پاونډ دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د جاپان صدراعظم یوشی هیدی سوگا پرون پنجشنبه د کورونا وایرس د مخنیوي په مقصد د اقداماتو په ترڅ کې په توکیو او شاوخوا سیمو کې بیړنی حالت اعلان کړ. د اولمپیک لوبې په 2020 کال کې په پام کې وي خو په جاپان او نورو هیوادونو کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله وځنډېدې.
ازادي راډیو په منځنۍ سپتو له شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. د ولسمشر ټرمپ لواکه د لری کېدو یا استهزاء په اړه وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. په پکتیا کې د سلګونو محلي پولیسو چې تشکیلاتي لغوه شوې دي معاشونه ځنډیدلې.
هغه کسان چې دی غوي معاشونه د محلي پولیسو په دوران کې پاتې شوی هغه ټول اجرا کیږي.
په کونړ کې د شزو د امن کورونه نشته او یو شمیر میرمن و ازادي راډیو ته شکایتونه کړي.
څخر می وایي خواخې می وایي د امیړه می په خپل وایي نو زما بيخي نور جون نه تیریږي.
روختیا د شپنشمنی پروګرام کې د کورونا وبا پر مهال د سپورت پر اهمیت بحث لرو. په داسې حال کې چې د ترامپ د ولسمشۍ د دورې یوازې 12 ورځې پاتې دي د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو په همدې موده کې له واکه د نوموړي د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. دوی له مرستیال ولسمشر او د کابینې له غړو غوښتي چې د هغه صلاحیت پر حساس چې د هغه صلاحیت پر اساس چې د امریکا اساسي قانون ورکړي ترامپ له واکه ګوښه کړي او غني دوی به هڅه وکړي چې ولسمشر استهزاء کړي. خو ترامپ په یو خبره کړې ویډیو کې د پخلاینې ژغ کړی دی. اسمت ساروان راپور لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دوهم ځل استهزاء او له واکه د فوري لری کېدو له ګواښ سره مخامخ دی. له دې سره په یو وخت ډونالد ترامپ پرون مازدیګر یو ویډیو د ټویټر له لارې خبره کړه او په هغې کې بېل دې چې د جو بایډن نوم واخلي وویل نوی حکومت به د جنوري په 20 کار پیل کړي. یو ورځ وروسته له دې چې د ترامپ یو شمېر پلویان د کانګرس ودانۍ ته ننوتل او له تاوتریخوالي کار واخیست، د استازو جرګې رئیس نانسی پلوسی او همداراز په سنا جرګه کې د دیموکرات ګوند مشر چاک شومر پرون پنجشنبه د امریکا د اساسي قانون د 15مې مادې په استناد د ولسمشر ترامپ د لرې کېدو غوښتنه وکړه. نانسی پلوسی د کانګرس په ودانۍ کې په یو خبري غونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د وسلواله بلوا په لمسولو تورن کړ. نانسی پلوسی همداراز وویل که د ولسمشر مرستیال او کابینه د اساسي قانون 15مه ماده عملی نکړي شای کانګرس استهزاء پیل کړي. نانسی پلوسی د ولسمشر مرستیال ته تر پرون ماښام پورې وخت ورکړی چې د قانون دا ماده تطبیق کړي. لبلې خو په سنا جرګه کې د دیموکرات ګوند مشر چاک شومر د کابینې لغړیو او مرستیال ولسمشر مایک پنس څخه غوښتي د اساسي قانون د 15مې مادې په تطبیقولو ډونالد ترامپ له واکه لري کړي. امریکایي رسنۍ وایي چې مایک پنس نه غواړي چې د اساسي قانون دا ماده تطبیق کړي. تر اوسه پورې په امریکا کې د اساسي قانون له دې مادې څخه کار نه دی اخیستل شوی، خو د هغې پر اساس د ولسمشر مرستیال او کابینه په هغه صورت کې چې ولسمشر خپلې دندې اجرا نه کړی شي مرستیال ولسمشر د ولسمشر ځای نیولی شي. ډونالد ترامپ خبره کړې ویډیو کې ویلي نوی حکومت به د جنوري په 20مه نیټه لوړه وکړي. اوس زما تمرکز په دې دی چې ډاډه شم واک په قانوني ډول او بې ستونزې انتقال شي. په دې شیبو کې پر ټپونو د ملهم ایښودو او پخلاینې اړتیا ده. د ټرمپ دا څرګندونې د ده د مخکینیو څرګندونو خلاف بلل شوي چې د امریکا د نومبر د درېیمې نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بریاو په ټاکنو کې د درغلیو ادعاوې کړې وې. ټرمپ ویلي چې د ټولو امریکایانو په شان د کانګرس پر ودانۍ د حملې په لړ کې په تاوتریخوالي او ګډوډیو غوسه شوی دی.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په شلو ولایتونو کې عملیات ترسره کړي دي. د دې وزارت چارواکي وایي په دې عملیاتو کې د طالبانو ترڅنګ ګڼ شمېر نورو وسلوالو ته مرجوب لا اوښتې ده، خو طالبان بیا دا ادعاوې ردوي. نور جزئیات زموږ د همکار په راپور کې چې په ژوندۍ بڼه راسره دی، مهرباني وکړئ.
د افغانستان دفاع وزارت نن ازادي رادیو ته ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په شلو ولایتونو کې د ګند عملیات ترسره کړي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې ګند شمېر طالب وسلوالو ته او همدارس نورو ترهګرو یا نورو وسلوالو ډلو ته مرګ ژوبل اړولي. د دې وزارت د ویان مرستیال فواد امان نن ازادي رادیو ته ویل چې په دغو عملیاتو کې چې په شلو ولایتونو کې ترسره شوي دي، چې په دې ولایتونو کې ننګرهار، لغمان، نورستان، کونړ، تخار، بدخشان، کندوز، هلمند، کندهار، دا هغه ولایتونه دي چې په دې ولایتونو کې دوی عملیات ترسره کړي او د دغه عملیاتو په ترڅ کې ګڼ شمېر درنې سپکې وسلې ورسره لسګونه حلقه ماینونه یې هم دوی کشف کړي دي. خو دغه ټولو ادعاو ته بیا د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد ته وایي چې یعنې دغه ادعاوې رد کړي دي او وایي چې دوی دومره شمېر چې دوی ښې په دومره شمېر باندې تلفات یا دومره شمېر باندې دوی هغه مرغوب له نه دی اخته.
مننه. د افغانستان و موریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په ختیځ، شمال ختیځ او جنوب لویدیځ حوزې کې عملیات ترسره کړي دي او طالبانو ته مرشوب لاړولې ده. د امنیت په اړه یو بل مطلب راخلو، په پکتیا کې د سلګونو سیمه ایزو پولیسو چې تشکیلات لغوه شوي دي معاشونه له تیرو څو میاشتو راهیسې نه دي ورکړل شوي. دوی وایي کورنۍ له ستونزو سره مخامخ دي او که یې شغ ونه اورېدل شي په ډله ییز ډول به د خپلو امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره د امنیت قمندانۍ دروازې وتړي. نور حال زموږ د همکار په راپور کې.
په پکتیا کې یو شمېر هغه پولیس چې د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې له کلونو راهیسې دندې ترسره کړي وایي له تیرو څو میاشتو راهیسې معاشونه ورک دي. د دوی له منځه د پکتیا د اریوب ځای ولسوالۍ د منتظره قطع سر ګروپ حمیدالله ځواکمن ځاځي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې په نظامي دنده مصروف دی، خو له تیرو اتو میاشتو راهیسې معاش نه دی ترلاسه کړی.
موږ سره شلوار کېږي، ماشونه مناوله کېږي، کله راته وایي سیستم نه وتلی، کله راته وایي چې تاسې پرخال د وظیفې نه خیالي عسکاري مجبوره دی چې نظامیان سرتیري د دولت نظره تور شي، دولت خوشی کړي. ځکه ورسره شلوار کېږي، په مینو خېږي، وظیفې کوي، پیرې کوي، دښمن ته سیناب مرمۍ ته نیولې دی.
ښاغلی ځواکمن وایي د پکتیا امنیه قومندانۍ د مشاتو کارونه نن او سبا ته ځنډوي او په همدې پلمه یې یو شمېر داسې پولیس هم له سیستم ایستلي چې له تېرې یوې لسیزې راهیسې په نظامي لیکو کې دندې ترسره کوي. شیرک د سیمه ایزو پولیسو په لیکو کې یولس کاله دنده ترسره کړې، خو وایي له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د معاش درک ورک دی.
یولس کاله وظیفه مو کړې ده، د شپږ میاشتې کې مو ماشونه ورک دي، به هیڅوک مو غم نه کوي. به فال د وظیفې یو اوسه دغه د ثابته نه اوسو په پیرې کې.
کمال بیا د اریوب ځای ولسوالۍ د ډاک په نوم د پوستې سر ګروپ دی. دی وایي په سختو شرایطو کې دندې ترسره کوي، خو په میاشتو میاشتو د ده او یو شمېر سرتیرو د معاشاتو او امتیازاتو درک نشته. دوی وایي که چارواکي په لنډ وخت کې ستونزه حل نه کړي، په ډله ییز ډول به دندې پرېږدي او د امنیه قومندانۍ د دروازې مخې ته به خپل غږ پورته کړي. د پکتیا سرپرست امنیه قومندان لطف الله کامران ازادي رادیو سره په خبرو کې د مشاتو د نو ورکړې ځند د اداري او تخنیکی چارو د مراحل تر سره کېدل بولی. دی وایي هیڅ سرتیری به له مشاتو پاتې نشي او له سیستم پاتې سرتیری به هم لومړی په سیستم کې ثبت او بیا له امتیازاتو برخمن شي.
کومه نیمګړتیا هغه د سیستم نه قبلوي، هغه دغه پروسه چې دوی په ساحه کې چې تګ راته کې کول تر دغه وخته پورې هغه پروسه ختم سوالانو دی سیستم ته پورته نسو. هغه کسان چې دی غوی معاشونه د محلي پولیسو په دوران کې پاتې سی او هغه ټول اجرا کیږي.
د پکتیا د امنیه قومندانۍ د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې شاوخوا 1500 سیمه ایز پولیس په دندو بوخت و چې د محلي سیمه ایز اردو او ملي پولیسو لیکو ته د انتقال چارې روانې دي او په 2018 میلادي کال کې به د سیمه ایز اردو تر نوم لاندې د دفاع وزارت په چوکاټ کې خپلې دندې ترسره کوي.
د پکتیا د سیمه ایزو پولیسو تشکیلات لغوه شوي دي. په دغه ولایت کې تقریبا 1500 سیمه ایز پولیسو او چارواکي وایي چې د دغو پولیسو یو شمېر به پوځ ته جذب کړي، خو د دغو پولیسو سلګونه کسان دا شکایت لري چې له څو میاشتو راهیسې د دوی پخواني ځنډیدلې معاشونه نه دي ورکړل شوي. امنیه قمندانۍ ژمنه کوي چې دا معاشونه به ورکړي، خو کله دا به بیا معلومه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي. اوس موږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې اوریدل شي. په ازادي رادیو .com کې چې د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورشي، تاسو د هغو راپورونو متن وسلی شئ چې د ازادي رادیو لاري خبري شي. همدارس د هغو خبرونو متن هلته تاسو وسلی شئ چې د ازادي رادیو لاري خبري شي، او کوم مرکې چې ازادي رادیو خبروي دا هلته بیا هم تاسو اوریدلی شئ. د ازادي رادیو 19 پروګرامونه هم زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې. په کونړ کې شزینه فعالانی او د شزو د چارو ریاست وایي د امن کور نشټوالي له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دوی په خبره چې کومه شزه د کورنۍ زور زیاتي له امله دوی ته پناه وروړي، دوی د ساتلو لپاره ځای نه لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
خر می وایي، خواخ می وایي، دا میړه می پخپل وایي.
دا د یوې داسې میرمن غږ دی چې خسرګنۍ له کوره شړلې ده. د ویرې نه خپل نوم ښودلی شي او نه هم د خپل میړه ولسوالي او کلی. دغه میرمن شاوخوا 15 کاله عمر لري. وایي په کور کې له خواښې او خسر نیولې ټولو وهله او رټله. ژوند یې تریخ شوی او خپل شکایت یې د ښځو چارو ریاست ته راوړی دی.
چې زه ورته وایم چې 10 روپۍ راغی، 10 روپۍ چې زما بچو له چی نه اخلي، مال یې نه اخلي، او ته پې داسې ظلم او زیاتېږه. سخر مې وایي، خواښې مې وایي، دا میړه مې په خپله وایي، نو زما بیخي نور جون نه تیریږي، بیخي زه نور رقیت شوی ما.
یاد میرمن درې ماشومان لري او شپږ کاله وړاندې په بدل کې ورکړل شوی، خو د هغه په خبره په یادو شپږو کالو کې خوشاله ورځ نه ده لیدلې. څو ځله ترې د پلار کور ته تللې، خو بیرته یې په جرګو او ضمانت بولې. کله چې کور ته رسېدلې بیا د وهلو او ټکولو سره مخامخ شوې ده. د دې په خبره نور د خسرګنۍ په کور کې ځان خوندي نه ګڼي.
درې ځل خو چې راغلم، یو ورځې راندې شلو ورځو بزوی سار کلې وو، یو ځل هغه راغلې بیا چې درې دوه میاشتې مې د زوی وشله، بیا رانه بیا ایسار کړو، بیا دا لس کرت نه بم زما ډېره شوي. چې اول غوښتنه مې دا چې غوټه دې خلاصه شي، او چې بیا دې خلاصونه کې یو دغه نې کې څه رقم چې زما د بدلي عمر دی، جامې چپلې یو بشانه عمر غواړم.
هغه سره دا ویره هم شته که ورسره کیدونکې زور زیاته همداسې دوام وکړي، نو د پلارګنۍ او خسرګنۍ د کورنیو ترمنځ به یې جنگ وشي. مدني فعاله محبوبه وای په ولایت کې ګڼې ښځې د کورنۍ تاوتریخوالي او زور زیاتي سره مخ دي، خو دلته د امن کور د نشټوالي له کابله شکایت نشي کولی.
پلاغي په زید دي چې دلته راشي ستونزې حل شي، بیرته چې کورون ته لاړ شي ستونزې ښه اضافه کیږي. ځکه زمونږ ټولنه او کلتور او عنعنات داسې دي چې تاسو ولې داسې یو دولت اورګان ته راجي شویست.
په کونړ کې د ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د روان تاوتریخوالي په وجه ګڼې ښځې د کورونو پرېښودو ته اړیستل کیږي، خو دوی د ساتلو لپاره ځای نه لري. د ښځو چارو رئیس سهیلا بابر ازادي راډیو ته وویل پوخا بچی کومه ښځه په کور کې د شته ناخوالو په تنګ شوه او د ښځو چارو ریاست ته به ورغله، دوی به د ننګرهار امن کور ته انتقالوله، خو اوس هغوی ورته ویلي چې نور نشي کولی د کونړ ولایت د تاوتریخوالي قرباني ښځو ته ځای ورکړي. د میرمن بابر په وینا د دې ستونزې د حل لپاره یې ولایت او وزارت ته خپلې غوښتنې رسولې دي.
مونږ د ولایت مقام سره خبره شریکه کړله، د ولایت مقام اداري مجلس ته خبره وړاندې کړله. زمونږ دپاره یو ځای مشخص شو چې کمیسون ورته تایید شو. د کمیسون د نظر په اساس باندې کوم چې د ریاست اړوند مربوطه کوم پروسیجر دی هغه مونږ تکمیل کړی دی او خپل وزارت ته مو لیږلی دی. نو په دې خاطر باندې چې زمونږ دغه خویندې آرام او هوسا شپې ورځې تیرې کړي، نو دلته د کونړ په ولایت کې شلټر ډیر ضرور دی چې باید جوړ شي.
په کونړ کې په داسې حال کې خزینه فعالانې او د ښځو چارو ریاست د امن کور له نشتوالي شکایت کوي چې اوس هم بې شمېره ښځې په کورونو کې دننه د تاوتریخوالي سره لاس او ګریوان دي.
کریسچن ساینس مانیټور رسپانې په خپل تازه کړنې کې دا پوښتنه کړې، ناټو د افغانستان له شل کلنې جګړې څه زده کړي؟ په دې مطلب کې راغلی دی چې د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایډن له لومړیو مهمو کارونو څخه به یو دا وي چې د افغانستان په مسله کې د پرمختګ د لارې لټه وکړي تر څو د ناټو د ماموریت لپاره د لارې یوه پراخه نقشه مشخصه شي. په دې لیکنه کې وړاندې راغلی دی چې نور د طالبانو ډله او د القاعده شبکه د امریکا د امنیتي ګواښونو د لس په سر کې ځای نه لري، او ناټو هم پرې باور ده چې تر دې ستر ګواښونه شته چې د همدې لپاره تر 2030 کال پورې د خپلې ستراتیژۍ په نوي راپور کې یوازې شپږ ځایه د افغانستان نوم یاد کړی دی. ناټو به راتلونکې میاشت یوې غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې پر خپل پوځي حضور خبرې وکړي چې د ماموریت ته دوام ورکړي که یې پای ته ورسوي. د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ ویلي دي چې هر راس پریکړه به سخت وي او خطرونه به هم ورسره ملوي. ستولتنبرګ د چهارشنبې پر ورځ وویل ستونزې شته، یو ډول مبهم حالت دی، خو پرته له څه شکه چې د افغانستان د لانجې د سولې حل لپاره د سولې خبرې یوازینۍ لاره ده. د کریسچن ساینس مانیټور په باور د افغانستان جګړه داسې ماموریت دی چې یو وخت د ناټو بریا او ناکامي ورسره تړلې تصور کېده، او د دې جګړې په لومړیو کې چې ناټو پکې داخله شوه له سړې جګړې وروسته د ماموریت ته ځینو د ناټو د بیا راژوندي کېدو په سترګه کتل. ورسپانه بیا لیکي اوس چې ناټو د راتلونکي لسیز لپاره ځان چمتو کوي، لا هغو تجربو چې په افغانستان کې ترلاسه کړي دي د هغو په مرسته به د شته ګواښونو مخه نیسي. د بی پولي خبریالانو ټولنې په خپله انټرنیټ پاڼه کې په افغانستان کې پر خبریالانو د بریدونو مسله راخیستې ده، او له افغان حکومت یې غوښتي دي چې په جدي ډول د دې بریدونو مخنیوی وکړي. په دې لیکنه کې په 2021 کال کې په غور کې د غور ژغ راډیو د مسؤول مدیر بسم الله عادل ایماق د وژلو پیښې ته اشاره شوې ده، او افغانستان د رسنیو لپاره د نړۍ یو خونړی هیواد بللی دی. ایماق تیرونی د جمعې په ورځ وشل شو، او دی په تیرو شاوخوا دو میاشتو کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دی په ګډون پنځم خبریال دی چې په افغانستان کې وشل کیږي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دی د نومبر په 12 په لشکرګاه کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې وشل شو. د بی پولي خبريالانو ټولنې د افغانستان د ملي امنیت ادارې په وینا لیکلي دي چې د څلورو خبريالانو د وشلو د قضیې په ارتباط د طالبانو د ډلې اته تنه نیولې دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خبرې کړې اعلامیه کې په افغانستان کې د خبريالانو، مدني فعالانو او دینی عالمانو په وژنه کې لاس لرل رد کړي دي. افغان حکومت وایي چې طالبانو د عبیده کاروان په نوم یو خاصه قطعه جوړه کړې ده چې د دې په وسیله هدفي وژنې ترسره کوي. بی پولی خبریالان وای په افغانستان کې په روسیې کې د خبریالانو پر ضد بریدونه او شخړې وروسته تر دې زیات شوې دي چې داسې ګومان کېده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ به د سولې د خبرو له پیلېدو سره دا ډول بریدونه کم شي. د دې ټولنې په وینا په تیرو نږدې دوو کلونو کې پر نږدې سل سیاسي فعالانو د 500 خبریالانو په ګډون په افغانستان کې بریدونه شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
ماده د دې راتلو څخه دا مننه ده چې موږ به په تاسو کې واره به خترین کا وتلې دې راتلو چې موږ سره موږ هغه څوک واره از موږ سره انکاري وکړي چې مالداري ممري. السلام علیکم. زه د فرات څخه زنګ وم د جانی دا دلته دا مرسته وکړي دا یا چاله دې پر کوروبن سرشي دا څه خبرونه ولا ته نن دې وسور کا تور کی دا خوړ غریب ما په خدای قسم دې چې په پیزو کې د سامان دوه تور کی اڅو چې نه ورکی بس دا غریب غولبا غیر پر خل بس تمام باندې ودل دې دې وسور کا سوال چې لاس سره پټ کړی دې انا ورور دې چې غریب څه کلا ولاکی یا صدقه سیدا صدقه دې چې دغه مرسته خو ټول ملونه دې یاره دغه مده شي. بس سلام علیکم ما ته رحمت من خوښ
محمد کریم پښتنی ما هلمند ولایت مرزی ولسوالۍ نه پر د کورونا وایرس په اړه ډېر خوشی میو ټول دولت غواړو چې مرست د کورونا وایرس په اړه د افغان ولس ته وویشي په خدای په امان.
الحمدللہ بیان د بارګس ولایت له سیدین کوم اصلي کلام کوارات چې ورنګ صدا کوي ورور د ترانسپورټ وزارت دا درخواست خواهش می ده د بارګس د وزارت څو د تر ګرځونو پر دا سړک ډیر اندازه خصوصي او اندازه خامه ده دا د ترانسپورټ کړی ډیر د چرغه وخت د ټول سړک خامه یې هم دغه کړی او بل هم چې دا ټول الوته ګران و دغه کړی او درېم ستونزه همدا ده چې هغه مالدغم د خلکو اقتصاد خراب هم دی دغه کړی او اوس هم هغه کړی د سړک تر ډېره پخ شوی دی ډېر ارزانه شوی دی او د خلکو اقتصاد ډېر زربه خوړلی ده دغه کړی ده نو په دغه خو باید یو سر وګرځي نو زما دا درخواست دی د ترانسپورټ چې دغه ستونزې ته رسېدلی وي او بیا ارزوي وسلام ته اسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د امریکا د متحده ایالاتونو جی پی مورګن بانک وایي ډیجیټل پیسې بیټ کوین د سرو زرو اهمیت موندلی دی. دغه بانک وړاندوینه کوي که بیټ کوین د خوندي پانګونې په توګه رامنځته شي، شای پیر او پلوري تر 1,64,000 ډالرو پورې وشي. بیټ کوین یوه غیر متمرکز مجازي پیسه ده او هیڅ هیواد د قانوني پیسې په توګه په رسمیت نه ده پیژندلی. د دې راپور نور جزئیات لملالی بشیر څخه.
په امریکا کې د پنګونې یو بانک جی پی مورګن چارواکو د سیشنبې په ورځ وویل چې ډیجیټالي پیسې بیټ کوین د ونډو په بازار کې له سرو زرو سره سیالي تل وړه سوې او که دا مجازي پیسې د خوندي پنګونې په توګه ځای ونیسي نو شایي 1,64,000 ډالرو ته یې پیر او پلور لوړ سي. لیکوال او د ډیجیټالي پیسې شرکت اکسیس بنسټ ایښودونکي ایتان لیو رویټرز خبري اژانس ته په دې اړه چې خلک ولې پر بیټ کوین پنګونه کوي دا سویلی.
The fundamental appeal of Bitcoin to many investors is that it's basically theoretically outside the control of
بیټ کوین ته د خلکو اساسي لیوالتیا زکه ده چې په تیوري کې دا پیسې د غنو ادارو لواکا د باندې ده او دا هغه څه دي چې خلکو ته واک ورکوي چې خپل پیسې په خپل کنټرول کې ولري. دا پرته له شک ای وستونزه او حل ده. دا په دې معنی چې لزینو خلکو پاسورډ ورک شي او بیا خپل بیټ کوین ته لاسرسي نه لري او یا هم خلک پر لارو کوڅو برمتنی ول شوی او شکنجه شوی چې باید خپل پاسورډ وخی. خو په اوسنۍ ټکنالوژي کې دا تقریبا ناممکنه ده چې څوک د چا حساب هک کړي یا تغیر پکې راولي.
It's very hard to, it's almost impossible to hack to doctor to forge a bitcoin.
پاورستوی څو میاشت کې د نړۍ تر ټولو لوی ډیجیټالي پیسې بیټکوین د غټي کچل وړسوي. پنګوال بیټکوین ته د انفلاسیون یا بایو د لوړېدو په صورت کې د خوندي پنګونې په سترګه ګوري او د ډالر بدیل یې ګڼي. د چهارشنبه په ورځ د جنوري پښپژمه نیټه د وانډو په بازار کې د یو بیټکوین بیا تر 13,000 ډالرو ورسېده. بیټکوین مجازي پیسې لومړی ځل په 2008 کال کې یو ناڅرګند کس یا ډلې رامنځته کړه او په 2009 کال کې په عملي توګه یو سافټویر جوړ شو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د کرکټ لډګر د بیگ باش لوبو پترس کې دغه شیبه د ادلیټ سټرایکر او ملبورن ترمنځ لوب روانه ده. په ملبورن لوبډله کې افغان لوبغاړی نور احمد لکھنواندو لکھنوال لوبیشي او د تروسه پوری یو اوور کړی دی او ډیر منډي ورکړي دي، یعنی په یو اوور کې 44 منډي. او په دې بل لوبډله کې ملبورن کې د افغانستان لوبغاړی راشد خان لوبیشي. د ادلیټ لوبډله تروسه پوری په 50 اوورونو کې 52 منډي جوړې کړې دي او لوبه روانه ده. او د کرکټ لډګر په نړیواله کچه یو بل خبردار دی چې د نن د استرالیا او هند لوبډلو ترمن د ټیسټ میچ دوهمه د استرالیا په لومړۍ پاڼه کې 318 منډې وکړې، په جواب کې هند 96 منډې جوړې کړې دي او 2 سر لوبغاړي سوځېدلې دي. البته د استرالیا لوبغاړي سمیت چې په تیرو دوو ټیسټ میچونو کې له هند سره شنه ولوبېدلې، نن تر سلو منډو ډېرې منډې وکړې او رن آؤټ شو. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اورو.